د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبري غړې کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د موټر بمی برید او په د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي دروسته او پیښو پاړه اوري. دغه راز د خیبر پختونخوا په سوات کې په ډنګي تبه د ناروغ تنانو د ستونزو حال او پاکستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په اړه د پاکستاني سیاستوالو او کارپوهانو نظرونه مهم درته په ریپورټونو کې راوړي دي. د پښتنو ځوانانو د سپورتي فعالیتونو په اړه مهم یو ریپورت درته ساتلی خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
مشال خبرونو سرټکی د غزنی د پی آر ټی د ودانې مخې ته چاودنه شوې ده. دا مهال په سیمه کې هم ډزې روانې دي. په تیر یو شواروش کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې 18 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. عراقي پولیس او د سیاحت د محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د 11 بمي چاودنو لړۍ کې د وژل شوو کسانو شمېره یو کم 60 ته رسیدلې ده. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د غزنی د مشال ریډیو خبريال وایي چې د پی آر ټی د ودانې مخې ته چاودنه وشوه. دا مهال په سیمه کې ډزې روانې دي. چارواکي وایي لا هم په پیښه کې د اوریدلو مرګ جوړلې په اړه ورته معلومات نشته او وایي چې دا هم نه ده معلومه چې دا ځان مرګي کسان دي او کنه وسلې ورسره په لاس کې دي. په تیر یو شواروش کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې 18 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې نن غرمه په یو موټری بمی چاودنه کې 60 تنه ملکی وګړو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د هلمند والی ویاندو مرزواک مشال لیډیو ته نو ویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال په لشکرګاه کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان شوې ده. په دې پیښه کې بهرنیانو ته د رسیدلو زیانونو په اړه هغه څه ونه ویل. د فراه ولایت نه هم راپورونه وایي چې تیره شپه د وسوالو طالبانو لخوا د موټرو د ودرېدو په یو ځای راکټي برید کې 4 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. اخوا د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوي چې له امله یې 2 وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیې قمندان عبدالحبیب سیدخیل مشال ریډیو ته نن وویل چې دا 2 تنه پر یو جومات د توغندي د لګېدو له امله وژل شوي دي. بلخوا په کابل کې چارواکي وایي چې ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم د وزیر وحیدالله شهرانی په دفتر تیره شپه توغندي لګېدلې دي. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل چې دې پیښې ځاني زیان نه دی اړولی خو د ښاغلي شهرانی دفتر یې په بشپړ ډول تباه کړی دی. افغان چارواکي زیاتوي چې نن سهار په کندهار کې یو پولیس پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 14 تنه ټپیان کړل. تیره شپه د کابل په دارالامان سیمه کې د یو ځان وژونکي حملې له امله یو کس ژوبل شوی دی. تیره شپه وسوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا کې 6 مزدوران وژلي چې 4 یې د لوګر، یو د کابل او بل د ګردیز اوسیدونکي وو. د مشال لیډو د خبریال له مخې دغو کسانو مړي خپلو سیمو ته رسول شوي دي. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د دورځني سفر وروستو په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن بشپړ کېدو هیلې پیدا شوې دي. په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي دي. د تشدد دا پیښې د ښار په کارادر، بلیا ټاون، لاین سیریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د سرکاري ریډیو تر مخه نن په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو نوټه اخیستې او د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یې د کابینې خصوصي غونډه هم رابللې ده. بلخوا په سند اسمبلی کې د مخالف ګوند متحده قومي مومنټ په ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ د مخنیوي لپاره د ښار کې د پوځي سرتیرو پر ځای کولو وختنه هم کړې ده. د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي ملای یوسفزی چې په سوات کې د وسوالو طالبانو لخوا په ډزو ژوبل شوي وو په هالینډ کې د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د هالینډ د ماشومانو د حقونو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه یې ټاکلې د نوې په ورځ ویلي د سپتمبر په 6 به په هیګ کې په یوې دستوره کې ملالۍ ته دا جایزه ورکوي. ملالی یوسفزی ته د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه د یمن د توکل کارمان لخوا چې په 2013 کال کې د سولې نوبل امن جایزه ګټلې وه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر به روانونه په ایران کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ویزو د مودې زیاتولو په مخه تهران ته ځي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښاغلی جماهیر انوري به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د زیاته کړه د 1,400,000 کډوالو څخه چې اسناد نه لري د 400,000 څخه تر 600,000 پورې د ویزې موده د سپتمبر په 6 پوره کیږي. ښاغلی انوري به په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. سو ایراني چارواکي د دې کډوالو د ویزو د مودې غرزولو لپاره قانې کړي. د راپورونو له مخې ایران هغو افغان کډوالو ته د سپتمبر تر شپږمې پورې له دې هېواد څخه د وتلو وخت ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف درې کلنه پروژه په پام کې نیولې ده. دا پروژه به د برتانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیشن لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور نن په دې اړه په یوه غونډه کې وویل، د دې پروګرام هدف دا دی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خود شمیر له هر پلوه زیات کړی شي، څه د کاندید په صفت، څه د رای ورکوونکي په صفت، او یا هم د انتخاباتو د پروسې د کارکوونکي په صفت. تر دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو له کمې ونډې اخیستې شکایتونه خپاره شوي وو. عراقي پولیس او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د بمي چاودنو لړۍ کې د وژل شوو کسانو شمېره یو کم شپېتو ته رسېدلې ده او زیاتوي چې دغو چاودنو د سلو نه زیات کسان ژوبل کړي هم دي. اف پی خبري اجانس وایي چې لږ تر لږه دا یولس چاودنې د بغداد په شیعه میشتو سیمه کې شوي دي. د دغو بمي چاودنو هدف قازمیه، صدر سیټي، شاپ، شولا، جمیله او محمدیه سیمې وي. په دغو کې تر ټولو مرګونې بمي چاودنه د قازمیه سیمې په یو مزار او جومات کې شوې ده. او روس دې خبردار چې د روس وزارت خارجه وایي چې دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لغدار ابراهیمی سره نن د ټلیفون له لارې خبرو کې په شام د غربي قوتونو لخوا د ممکنه حملې په صورت کې د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو په اړه د خپل دریځ یو واري بیا تکرار کړی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د هلمند په مرکز لخرګا کې یو موټر بمی برید یو شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دغه حمله یو عینی شاهد وایي دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې په ډینګي تبا د ناروغ تانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دوی وایي د صحي اسانتیاو په ترلاسه کولو کې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن بیا ټیسټ لرالیږلې تر اوسه ماته لکه د پیناډال ګولۍ نه ده میلاو شوي. ټیسټ جمع کم انتظار وکړو، دغه ماشې چې چلو نه زیات دی زه بیمار کړم.
هوایا پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو لخه کولو سره مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو شنونکي په اړه وایي
دواړو غاړو ډېرې مشورې کړې وې چې افغانستان هم باغې باندې ډاډمنو، پاکستان کې هم دلته هیلې موجود وي. زاغې وروسته بیا دا سفر شوی دی، زما په نظر باندې دا ګټور دی.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو په لخکرګا کې د یو موټر بمی برید لامله 15 ملکی کسان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وای 14 د بهرنیو ځواکونو پر موټریس کاروان رامنځته شوی ده، خو تر دې دمه د تلفاتو د دقیقه شمیره نه ده معلومه. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال الیاس دایی په رپورت کې اوري.
د موټر بم په دې 14 کې تر دې دمه د 15 ملکی کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی. 14 د لشکرګاه شهر د زراعت د نمبرو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر وټانګ رامنځته شوی. د پیښ په ځای کې عیني شهیدان وایي د بهرنیو ځواکونو څخه هم په دې 14 کې یو وژل شوی او درې ټپیان لیدل شوي دي. د پیښ په ځای کې یو کور هم په کلي ډول نړېدلی دی. عیني شهیدان وایي د پیښ ډیر زیان ملکی کسانو ته اوښتی دی.
پیان پراته د یو پښه چې دی ګسر کې داس ختمه سوی و او بل چې دی دغه دغه ځای پر سوی نو دغه سی پروتو راپورته څنګه بولس راغیم بولس کوم پورته کوي و تر په بولس 14 د موټرسایکل و موټرسایکل دغه سره و 14 سنه می دا ټانک سره
دا پر روانو زه پر دې کې تیز نه شروالي ته نه وتم درپسو و دا لا سره بچی دی.
د هلمند والی وین عمر زواک وای 14 د بهرنیو ځواکونو پر ټانک رامنځته سوی دی چې لامل 15 ملکی کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. چې په وژل شو کې یو ماشوم انجلی او په ټپیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. هغه د بهرنیو ځواکونو لور ته دا وشتي ځان پړه څنګه دی ویلي. خو په لشکرګاه کې د ایمرجنسی روغتون کارکونکي وای تر دې دمه دوی ته درې مړي او 15 ټپیان راوړي دي چې ټول ملکی کسان دي. د پیښې په ځای کې درې ملکی موټرسایکلونه او دوه موټرونه په کلي ډول لمنځه تللي ول. تر اوسه د دې پیښې پر چا په غاړه نه اخیسته، خو په پروان مریس کال کې پلشکریا کې دوا د موټر بم نور چاودنی هم سوي دي چې یو د هلمند پر اوسنی امنیه کمانډان محمد حکیم انګار او بلې پر پخوانی امنیه کمانډان عبدالنبیل هم رمسته سیو.
الیاس دایی اوریدونکو چې په لخکرګه کې شوې د موټر بمی حمله په اړه معلومات راکول. بلخو افغان چارواکي وایي د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په خبره په دغه عملیاتو کې د یو ځانمرګي او څو کمانډانانو په ګډون 14 تنه وسلوال نیول شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي په عملیاتو کې 8 تنه نور وسلوال او د ملي اردو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې پکې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال وژل شوي، درې نیول شوي او 10 نور ټپیان دي. په نیولو شویو او وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه قومندانان او یو ځانمرګی برید کوونکی هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي عملیات افغان ځواکونو د بهرنیو سرتیرو له مرستې پرته په خپل سر کړی دی.
میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار، سید آباد، جلریز او نرخ د میدان ولسوالیو کې د بیلابیل عملیات خو او نښتو په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې په دې کې دوه تنه قومندانان دي ټپیان شوي دي، همدارنګه اووه تنه چې په دې کې درې تنه سیمه ییز قومندانان دي دا وژل شوي دي، او درې تنه چې یو پاکستانی ځانمرګی برید کوونکی هم پکې دی دا ژوندي نیول شوي دي.
خوګیاڼی وایي د عملیاتو پر مهال په جلریز ولسوالۍ کې د ملي اردو 2 تنه سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د دغه خبره د جلریز په دادل قریه سیمه کې بیا په یو جماعت کې د مایند چاودېدو له امله د حزب اسلامي یو قومندان وژل شوی دی. تر اوسه پورې طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شاوخوا 44 کسان وژل شوي دي. بلخوا په سند اسمبلی کې اپوزیشن ګوند ایم کیو ایم د امن د بحالۍ لپاره د کراچۍ ښار پوست ته د سپارلو غوښتنه کړې، خو څېړونکي وایي چې امنیت د پوست په لاس نه بلکې د سیاستوالو په کوششونو راتلی شي. ظفر کریمی پر رپورٹ لري.
د تشدد د پیښې د ښار په کارادر، بلدیه ټاون، لاینزیریا او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. بلې خواته د کراچۍ ښار د ټولو نه لوی ګوند او په سن اسمبلی کې د حزب اختلاف تنظیم ایم کیو ایم په کراچۍ کې د زیات شوې بدامنۍ د مخنیوي په موخه د فوج راغوښتلو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې پولیس او رینجر په امن راوستو کې پاتې راغلي، نو ځکه فوج راغوښتل دوی د امنیت د ټینګښت په موخه اخري امید ګڼي. کیم رهنما وسیم اختر په دې اړه وایي حکومت تر وسه پورې امنیت را نه وستو. قلنګ خستنه او طالبانایزیشن په کراچۍ ښار کې ښه په زور کې دی. امنیتي ادارې په خپله په دغه جرمونو کې لاس لري. د بشري حقوقو د کمیشن رپورت وګورئ په کې راغلي دي چې په ښار کې 12% جرمونو کې رینجرز واک ککړ دي. د پولیسو هم دغه حال دی. د پاکستان په نورو برخو کې چې کله هم حالات دې ځای ته رسیدلي دي نو هلته فوج رابلل شوی دی، نو ولې نه په کراچۍ کې هم فوج راوغوښتل شي. په سند صوبه کې پیپلز ګوند حکومت لري. د دغه ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې بدامنی د تیرو 1.5 کلونو راهیسې روانه ده او د دې ستونزې حل د فوجي نه بلکې له سیاسي لارې ممکن دی. د یاد ګوند رهنما قادر پټیل په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. کل اگر ہم بات کرتے تھے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے تو ہمارے
ترسو پورے چې کراچی فوج ته د حوالہ کولو خبره ده، نو کده پرونه پورے مونږ ویل چې کراچی له وسلې څخه پاکو، نو هم دې خلکو به ویل چې واځي ول کراچی له وسلې څخه پاکيږي. په کار د چاول نور ملک له وسلې څخه پاکړي شي. په کراچی کې د ډیرو ګوندونو د ټکر جنگ دی او د دې حل په سیاسي خبرو اترو کې دی. څېړونکو وایي په کراچی کې د امن د ټینګښت لپاره مخکې هم فوج را غوښتل شوی دی، خو د هغې سره هم د کراچۍ ستونزه په مستقله توګه حل شوې نه ده. د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ په دې اړه وایي
کراچۍ کې شهري دراصل اتنے طبقوں میں اتنی ذاتوں میں
کراچۍ خاریان په بیلابیلو ګوندونو او طبقو ویشل شوې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د خراب حالاتو اثر تر ټولو زیات په کراچۍ شوی دی او دلته ډېر خلک په کډه راغلي دي. حالاتو د کراچۍ آبادی له پخوا بیخي مختلفه کړی دا کنن سبا وګورو کراچی وال په کراچی کې نشته څوک سندیان ځان ته وایي څوک ماجر څوک پښتانه او څوک نور نور په کار ده چې دغه توپیر له منځه یوړل شي او دا د سیاسي لارې ممکن دی د اختر بلوچ په خبره د کراچۍ د ټولو خاریانو ګټې او ستونزې یو برابر ګڼل او دوی ټولو ته مساوي نظر کول هم د دې خار د امنیتی ستونزو په هوارولو کې تر ډېره بریده لاس امداد کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په سواد کې په ډنګي تباہ د ناروغ تنانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ځای خلک وایي په زرګونو کسان د سواد مرکزی سپتال ته ورغلي خو ډاکټران او ناروغان دواړه وایي چې دغلته موجود سہولتونه د نشت برابر دي. په دغه اړه نور د سواد نه د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سواد کې د ډنګي ماشې له وجې متاثره خلکو شمیر په زیاتېدو ده. سیدو شریف روغتون ته 4500 تنان ورغلي چې پکې 100 نه سیوا باقاعده داخل کړی شوی دي. د سیدو شریف روغتون وارد مشر ډاکټر سردار تر مخه زیاتره متاثره خلک بیرته کورونو ته لیږل شوی دي چې ورته مناسب مشورې ورکړی شوی دي. دوی وایي چې روغتون کې نور ځای نشته. دغه رنګه په سلګونو خلک په شخصي روغتونونو کې علاج هم کوي. سیدو روغتون ته علاج او ټیسټ لپاره راغلي اولس وایي چې دلته یو شمیر مشکلات دي.
زه د سیدو شریف کم پسی ولا مینوم ده ماشی چې چلے ما دا ماشی ټیسټ مو وکو وای چې دا ماشی چې چلے نن بیا ټیسټ لرا لګل ابن هغه ټیسټ کول خو یو تر تک تر اوسه ماته لکه پینډال ګولې نه ملو شوی او دا کم ټیسټ جمع کم انتظار کو دا ماشی چې چلو نه زیات دې زه بیمار کړم.
زما سبحان نوم ده او منګوري سره تعلق ساتم او تر می بیمار ده هغه ته ډینګي لګیدلې ده دلته کې اډمټ ده خو دلته کې په سرکاري هسپتال کې هیڅ قسم سہولیت چې کم دي هغه نشته. دغه مخامخ لیبرټی را دلته کې تقریبا پزرګاو باندې خلک چې کم دي راغلي دي او هغه ټیسټونه کوي خو دا غیر لپاره هیڅ قسم سہولیت نشته. خزي او نارینه چې کم دي هغه ګډوډ ناشتي د دې لپاره چې کم واټ ته پای کې خلک چې کم دي بهر په برانډو کې پراته دي. فورن وزیر اعلی راغی عمران خان ناغه داغینه مخ کې زر زر صفایانی وشوي او بیا داغینه ورستو چې کم ده هیڅ هم نه.
بل خو د سیدو شریف روغتون ډاکټران او عمله وایي چې اسانتیاګانی نشته ولس او دوی دواړه د مشکلاتو څخه مخ دي.
زما نوم سردار احمد ده. دلته کې په دې سیدو ګروپ هسپتال کې ایز ا ټیکنیشین کار کوم. موږ کم ټیسټونه وسکو هغه موږ مین ولي کوو لیټس ماشين ده د پلیټلټس د کاونټ لپاره هغه زموږ سره تر اوسه نشته. دې خلکو ته بالکل ګونه نشته. د سټاف د کمی د وجې نه دی خلکو ته هم مشکلات دي موږ ته هم مشکلات دي.
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق وایي چې د ډینګي مریضانو او ماشی لپاره د پنجاب حکومت او خیبر میډیکل کالج نه خصوصي ټیمان راغلي دي او دوی هڅه کوي چې په دغه ستونزه قابو راولي.
کوم د افات په غوښتنې شې د نړۍ کې ریپریټ کې کل کار کړی دی. دا غي لکه درې ورځې د پنځه سره خیر دا غي په سورس باندې توجه ورکړي چې دا کوم ځای کې ده د دې ماشی دی یا د دې د ناروی شي یا ځای دی یا بوتي دی. دا موږ کس روډ مشورو کړو ولته ټیرونو چې کوم د قانونو باندې د دې لارې ملاوي شي
میونسپل کمیټه مشر نثار خان وای چې د منګوري او خوښا نه یونین کونسلو کې د ماشو د وجلو زهریلا سپری روان دی او دغه لړکې د چارسدې پیښور مردان او نوخار نه هم مرستې غوښتې شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانون خویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
در گاگی سن و بروسین خلکو تیتیاسی شعوری وره ورکرده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکر
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوریدونکو افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته په خپل وروستي دورځني سفر کې د هیواد له حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي او د سیمه ایزو چارو پوهان د افغان ولسمشر د دغه دورې ته څنګهوري، له اسلام آباد پرې د احمد الله دا رپورټ اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی خپل د پاکستان دو ورځنی دوره مکملول ورستو 13 ورځ کابل ته ستون شوې ده. په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي غړي او کارپوهان د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دورې ته څنګه ګوري؟ د عوامي نېشنل ګوند سینیئر غړی افضل خان لالا وایي چې دوه ملکونو ترمنځ د ډېرې مودې راهسې کړکېچ موجود دی او داسې دورو له وجې د دوه ملکونو په تعلقاتو کې مثبت تبدیل راتلی شي.
خپل دوره یو ورځ زیاته کړه، نو معلومیږي دا چې په خبرو کې داسې مثبتې خبرې شوې دي چې هغه نور په بشر غوښتو په افغانستان او پاکستان یو بل ته نږدې نه شي، نو زما په خیال تاوان دواړو ته دی. د ترګیری نه چې کوم تاوان دی دې ملکونو ته، دواړه دنیا کې بل چاته نشته.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جنرال سیکرټر اکرم شاه وایي چې دا دوره به خپل ښه نتایج هغه وخت ورکړي چې پاکستان سره په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي او پاکستان په هغې د لچک مظاهره وکړي.
افغانستان کې دا وخت چې دهشتګردي او انتحار پسندي روانه ده، اوس پاکستانیانو په دې متفق دي چې د هغو ټول رهبري او د هغو پټنځایونه او د هغو تربیتګاوي په پاکستان کې دي. حامد کرزی صاحب راغلی وو او د دې دهشتګردي او انتحار پسندي څخه د خلاصون لپاره د پاکستان سیدا کومه غوښته وو چې دوی دلته چې د کوم طالبانو رهبري ده هغو سره د دوی یو گفتو شنی دی او رابطه یو ډایلاګ وشي. زه داسې فکر کوم چې یقینا دې کې به ډېرې ګټورې خبرې شوي.
خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان د افغان صدر دوره ډیره مهمه وبلله او وایي چې پاکستان دورې پر مهال په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وشوي او امکان شته چې راتلونکي وخت کې ښه نتیجې رابرسېره شي.
افغانستان د ولسمشر اسلام آباد ته په داسې وخت راتګ چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي وي، په خپل باندې د هغه د راتګ هم ځکه مهم دی چې دې سره هغه تګ راتګ بیا د لوړې سطحې نو په هغه لحاظ سره مهم دی. بل خبره دا ده چې د دې سفر نه وړاندې دواړو غاړو ډېرې مشورې کړې وي چې افغانستان هم په هغې باندې ډاډمن، پاکستان کې هم دلته هیلې موجود وي. نواز شریف داسې څرګندونې کړې وي چې لکه د پاکستان پالیسي کېدی شي د افغانستان په اړه باندې صحیح نه پاتې شوې، نو دغه یو ښه پیغامونه افغانستان لپاره زاغي وروسته بیا دا سفر شوی دی زما په نظر باندې دا ګټور دی.
یاد دی وی چې خپل دورې پر مهال افغان صدر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د کابل دورې بلنه هم ورکړه. د پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه وزیر اعظم د صدر کرزی بلنه قبول کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ورسپانې په رپورټ کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له دوه ورځني سفر څخه ډیر لږ څه ترلاسه کړل. د ورسپانې په وینا د نوموړي سفر په یو داسې ګونګا ناهیلي ختم شو چې پکې نه هم په مهمو مسلو تړونونه لاسلیک شول او نه هم داسې کوم ځانګړی بیان جاري کړل شو چې په ترڅ کې له طالب وسلوالو سره د خبرو، د پاکستان له قیده د افغان طالب مشرانو د خلاصون او یا هم په دغه هیواد کې د اورپکو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو په څیر د موضوعاتو ذکر شوی وي. ندی رپورٹ غټ کی د عبدالحی کاکړ ناورو.
د واشنگتن پوسټ خبریاله له کابل رپورټ ورکوي چې له کال 2002 راهیسې دا د حامد کرزی پاکستان ته اتلسم سفر وو، خو نوموړي د ترګریز جګړې یا د طالبانو د کنټرولولو په لړ کې د بامانی همکاري په ترلاسه کولو کې لا تر اوسه هم پاتې راغلی دی. د ورسپانې په وینا حامد کرزی د پاکستان دوه ورځنی سفر په وخت د دې هیواد له وزیر اعظم سره ولیدل. دواړو مشرانو پر دې خبرې وکړې چې څنګه د ترګریز په ضد جګړه کې هم کاری کولای سي او د سولې پروسه په دې هیله پر مخ وړلای سي چې پاکستان به د افغان حکومت ته په ځانګړي توګه له طالبان سره د خبرو اترو لپاره اسانتیا برابر کړي یا به یې مرسته وکړي. دا تمه کېدله چې حامد کرزی به د طالب مشرانو په تیره بیا د عبدالغنی برادر د خلاصولو غوښتنه وکړي چې دا شان دوی په خبرو اترو کې برخه واخلي. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د سفر یو ورځ د نور غزولو سربیره هم نواز شریف او نورو پاکستانی چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو یا د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ ښکاره ذکر ونه کړی. ورسپانه زیاتوي کله چې حامد کرزی د سه شنبې په ورځ کابل ته ستون سو، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو نرم غونډې بیان جاری کړي چې وایي په شه ماحول کې په ترسره سو خبرو کې دواړو غاړو د هوډ تکرار کړي چې خپل منځي اړیکې به نوري ژوروي او پراخوي او په دې هم سلاسو چې په افغانستان کې د امن او بیا پخلاین لپاره به په ګډه کار کوي. خو د ورسپانې په وینا په بیان کې د طالبانو نوم له سره اخیستل شوی نه دی. واشنگتن پوسټ د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هینا ربانی کر له یو ټلویزیون سره د کړې مرکې حواله ورکوي چې نوموړی پکې ویلي د حامد کرزی ځینې هیلې لکه د ملا برادر په سمدستي توګه د خلاصون بیخی د عملی کېدو نه دی. دا شان واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې هم ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې پاکستان د حامد کرزی ښه هرکلی خو وکړي خو په عمل کې څه ونه کړو. دوی یوه وجه دا یادوي چې د حامد کرزی د ولسمشری موده په ختمېدو ده او په راتلونکي کال کې د اپریل په میاشت کې به پر ځای بل ولسمشر وټاکل شي. او له دې سره سره دومره وجه د افغانستان له هند سره نږدې اړیکې دي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې کسم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو خواهش لري خو د پاکستان خارجه او فوجي تګلاري فوج او جاسوسي ادارې کنټرولوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې جماعت اسلامي یو اهم اتحادی دی. خود دې ګوند مشر منور حسن پیښور ته د خپل سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یادی صوبې د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړې دي. د صوبایي حکومت یو بیان بیا ویلي چې له ټولو محکمو یې د کارکردګۍ رپورټونه غوښتي دي او دا چې د هغو پر رڼا کې به په نږدې راتلونکي کې ځینې مهم اقدامات کوي. په دغه اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې ورو
پیښور کې د یو خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې د دوی ائتلافي حکومت درې میاشتې پوره کیدونکې دي خو هغه د صوبایي حکومت ځنې داوو او کارونو نه مطمئن نه ښکاري. په پښتونخوا کې جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت یو اهم اتحادی دي او د امیر جماعت اسلامي له اړخه دغه بیانونو ته سیاسي کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې دا بیانونه یا خو تحریک انصاف حکومت باندې نایدباری سرګندوي او یا په دغه ګوند سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره فشار اچوي. خو بیا د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دغه نیوکه د حکومت لارښودنې لپاره وي او د ائتلافي ګوندونو په منځ کې څه اختلاف نشته.
دا امیر جماعت کوم خبره کړې و چې ائتلافي کارونه دي چې دا نظام پورا روان شو نه دي او د عوامو د رفهم د اطمینان اظهار کوي. په خپل وزیر اعلی سي مهم په خپل د خبرې سرګندونه
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ادعا کړې و چې درې میاشتو کې دننه به په صوبه کې بدلون راولي او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د یو دیرشم اگست نیټه ورکړې و. خو بیا د وزیر اعلی ویان شیراز پراچه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو کې د ښه بدلون او اصلاحات عمل د مخکې نه پیل شوی دی او خلک به ډېر زر دغه بدلون وویني. 29
تاریخ ته سبا ته رپورت وزیر اعلی صاحب ته راشي چې کوم محکمې کم پرفارمنس کړې نو کچا کارکردګي نه خوله یا چا چې کم دی خپل ډیوټي سم نه ورکړ اسان جاب نو هغه خلاف کاروایی کیږي. نو دا د چینج یو پروسس خدا نه لږه په 30 اگست په بالکل لکه چې سار پاسو ور سب هر شی به بدل وي.
خو بیا د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې تحریک انصاف مشران اوس هم د اپوزیشن ګوند په شان بیانونه او کارونه کوي او په کار دا چې پښتونخوا کې دوی د واکمن ګوند په شان خپل کردار ادا کړي او د کام سره شوی جمنه پوره کړي.
دی حکومت چلول چې دی دا ډېر ګران کار دی. جماعت اسلامي دا کوم بیان راغلی دی نو دا د پرشر ټیکټس په تور باندې دی. دوی د پی ټی آی حکومت نه په سمات کې چې دی کنسیشنز غواړي خلک هم خپه دي. دې شي منوراتن چې بم او دغه پارټیم بجن باندې خپه او مایوس یې چې کوم وعده شوی وي کوم خوبونه چې خلکو ته په درې میاشتو کې انقلاب او د بدلون چې کوم خبرې شوې هغه خو خلکو لا تر اوسه نه دي لیدلي، نو یقینا مایوسي خو ده.
دا یادونه ده چې پښتونخوا کې د 11 می ټاکنو نه پس څلور ګوندونو مینځ کې ائتلافي حکومت جوړ شوی دی، چرته چې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ته درې درې وزارتونه او عوامي جمهوري اتحاد ته یو وزارت ملو شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدن کول دی رپورٹ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سور.
د افغانستان د غزنی ولایت نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پی آر ټی د ودانۍ مخې ته چاودنې شوې دي او دا مهال په سیمه کې ډزې روانې دي. چارواکو د ته ویلي دي چې په دې اړه څه معلومات نه لري چې د دې بریدونو له وجې څه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده او کنه. په تېر یو شوارو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې 11 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې نن غرمه په یو موټري بمی چاودنه کې 16 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبل شوي. په کراچۍ کې پولیس وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښې د ښار په کارا دربل دی ټاون لاهزیری او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي ملالی یوسفزای ته چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ژوبل شوی وه، په هلین کې د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ګټلې ده. د افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو د ادارې مشر یا ډایرکټر جنرال ارشد خان د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د جنگي حالاتو له وجې 3,13,000 کورنۍ د خپلو کورونو نه بې کورې شوې دي او 4,500 سکولونو او د روغتیا 1,200 واړو لوی مرکزونو ته نقصان رسیدلې ده. د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف 3 کلنۍ پروژه په پام کې نیولې ده. عراقي پولیسو او د سیاحت د محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ کې د وژل شوو کسانو شمېره یو کم 15 ته رسېدلې ده او زیاتوي چې د چاودنو د 100 نه زیات کسان ژوبل کړي هم دي. د روس د وزارت خارجي چارواکي وایي چې دغه هیواد د خارجي چارو وزیر سرګی لاوروف د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لغدار براهیمی سره نن د ټلیفون له لارې خبرو کې په شام د غربي قوتونو لخوا د ممکنه حمله په صورت کې د میدني ختیځ د غیر مستحکم کېدو په اړه د خپل دریض یو وار بیا تکرار کړی دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د رابعه اکرم خان نورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر حامد کرزی ترمنځ 13 ورځې ملاقات کې ټول خپل منځي مسلې او معاملې په سیاسي طریقو او با مقصد مذاکراتو په ذریعہ هوارولو باندې اتفاق شوې ده. د ادارې په وینا چې صدر حامد کرزی په داسې وخت کې د اسلام آباد په دوره راغلی و چې پاکستان کې یو نوی منتخبه جمهوری حکومت د منطقې مسلې او افغان پالیسۍ په اړه نوې او مثبته سوچ لري. ادارې وایي چې افغانستان نه غیر ملکی پوځیان د وتو نه پس افغانستان داخلي صورتحال دوړ ملکونو کې روانې ترهګری باندې قابو موندل او پولونه محفوظ جوړولو لپاره به د بهمي مدد ضرورت وي او د دې په اړه دوړ ملکونو ته احساس هم دی. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې موږ دوس او دشمن خو بدلولی شو خو خپل گاونډیان نه. او پاکستان او افغانستان کې مشترکه مذهبي، ثقافتي، اقتصادي او تجارتي رشتې موجود دي، نو دواړه هیوادونه د یو بل په مدد، امن او استحکام او تعمیر او ترقی لپاره په ښه توګه کار کولی شي. د ادارې په وینا چې د خبرو اترو اهمیت له وجې صدر کرزی خپل دوره یو ورځ زیاته کړې هم وه، نو د دې نه دا معلومیږي چې مذاکراتو عمل مثبته نتیجو طرف ته روان دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې غیر ملکي امدادي ادارو سوات کې ډینګي مرض خورېدو ماندې د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی او دا یې ظاهره کړې ده چې دا مرض نورو ضلعو کې هم خورېدی شي. ادارې مخکې لیکي چې سوات کې ډینګي وایرس د وبا شکل اختیار کړی دی او د سرکاري شمیرې تر مخه د متاثرینو شمېر 290 زیات شوی دی چې له وجې د ضلع سرکاري او شخصي هسپتالونو کې د بسترو گنجائش کم شوی دی. اداره وایي چې ډینګي مریضانو لپاره د په هسپتالونو کې په فوري توګه خصوصي وارډونو بندوبست وکړی شي او نه صرف سواد بلکې په غونډه صوبه کې طبي ایمرجنسي دی نافذ کړی شي او داسې هنګامي او فوري اقدامات دی اوچت کړي چې په نتیجه کې په ډینګي مرض قابو وموندلی شي. د ادارې په وینا چې غیر ملکي ادارو له اړخه کم د تشویش اظهار شوی دی، نو حکومت له پکار ده چې هغه نه صرف دغه ادارو تشویش سنجیدګی سره واخلي بلکې دغه ادارو سره د هر قسمه تعاون مظاهره هم وکړي. ادارې اخیر کلی کې چې څنګه پنجاب صوبه کې د ډینګ مرض خلاف مؤثره مهم وچلیدو، نو خیبر پختونخوا حکومت له هم دغه تجربې نه فائده اخیستل پکار دي، ځکه چې خپل صوبې ولس تحفظ لپاره هر ممکنه اقدامات کول د صوبایي حکومت اولینه ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وایي د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دوشنبې یو ورځنی سفر یو ورځ نور غزول له طالبان سره د سولې د تړون په لټون د یوې ممکنه لارې د پرانستلو اشاره ورکوي. کله چې د دوشنبې په ورځ یو ورځنی سفر پای ته ورسېدی، نو ناوخته بیا پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په خواست حامد کرزی به یوه شپه بل هم په اسلام آباد کې سارېږي. د حامد کرزی یوې باوري سرچینې ویلي، پاکستان د کابل او وسلوالو باغیانو ترمنځ د خبرو اترو د انتظام ژمنه کړې ده. یو لوړ پوړی افغان چارواکي وال سټریټ جرنل ته ویلي، افغان پلاوی به له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د ملاتړ د ترلاسه کولو په لړ کې خبرې اترې جاری ساتي. د ده په خبره غونډې په ښه توګه وسوي. د سولې د پروسې په ګډون نورې ډېرې مسلې پکې بحث شوې او پر دې هم خبرې وسوې چې پاکستان څنګه په دې کې مرسته کولای شي. د ورسپانې په خبره د پاکستان له لوري ورکړل سوی غبرګون یو څه ګونګو. له اسلام آباد جاری سوی سرکاري بیان وایي، پاکستان به په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په برخه کې د هر ډول سہولت د برابرولو لپاره هلې ځلې جاری ساتي. خو د ورسپانې په خبره په پاکستان کې سفارتکاران خبرداري ورکوي چې کېدلای شي د افغانانو هیلې ډېرې زیاتې وي. د دوی په خبره طالبان له امریکا سره خبرو اترو ته تیار وو، خو د مشرانو یې له کرزی سره پر خبرو اصولي اعتراض داو چې د دوی په فکر نوموړی د امریکا لاسپوڅی دی. بلخوا ټایمز ورسپانه وایي، لویدیز چارواکي باور لري چې د کرپشن او غیر انتظامی لوجه د افغانستان سرکاري شخصي امنیتي ځواک ماتېدل اوس د یو څو هفتو خبره ده. ورسپانه وایي، په داسې حال کې نړیوال جنگي ځواکونه نور ځانونه راغونډوي، دا ډیره د پریشانی خبره ده چې داسې ویره ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا جوړ شوی محافظت عامه ځواک کېدلای شي نور یوازې د یو څو اونیو لپاره د پاتې کېدو صلاحیت ولري. دغه 19000 کسان دا وخت د نیټو ځواکونو د سامان وړونکو لاریو د قافلو حفاظت کوي. خو دغه محافظانو د شکایت درج کوونکو کتاب ته لاسرسی لرونکي غربي چارواکي وایي کرپشن او غیر انتظامی د پیسو د کمی سبب ګرځېدلې دي. دغه محافظان شکایت کوي چې دوی ته تنخواه نه دی ورکول شوی او ورسره د اړتیا وړ مناسبه وسله او نور سازو سامان هم نستا.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، نن په امریکا کې د ادم تشدد لاره د خلکو لپاره د یو شان حقوقو غوښتونکو مارټر لوتر کینګ د هغه تقریر 50 کال پوره شول چې زما خوب نومیږي او د انساني حقوقو لپاره د مبارزې په لړ کې ډېر مهم ګڼل کیږي. نن نه یوازې په امریکا کې خلک دغه تقریر لمانځنه کوي، بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د ادم تشدد د لارې لارویان په دې اړه نظرونه څرګندوي. جاناکا الکوزه پر رپورت لري.
لندن نه شاوخوا 50 کال وړاندې د اگست په 28مه د چهارشنبه ورځ و چې په امریکا کې شاوخوا 2,500 کسانو ستر لاریون وکړ او په ټولنه کې د کار، ټولنیز عدالت او مساوي حقونو شعارونه ورکول. د بشري حقونو پیژندل شوی فعال مارتین لوتر کینګ لاریون کوونکو ته په واشنگتن کې د امریکا د پخواني جمهور ابراهام لنکن له مقبرې نه زی او خوب یا خیال لرم ترنوان لاندې وینا وکړه. لوتر کینګ په وینا کې ویل، هغه خوب یا خیال په سر کې ده چې پر انسانانو باندې رنگ او پوټکی پر اساس نه، بلکې د شخصیت پر اساس قضاوت کیږي. کینګ 15 دقیقې وینا وکړه او دا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې تر ټولو قوي او پیغام ورکوونکې وینا بلل شوې ده. د لوتر کینګ د وینا د 50مې کلیزې په یاد د ازادي راډیو خبری څنګه په افغانستان، ایران، روسیې، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان کې د بشري حقوقو د پیژندل شو فعالانو نظرونه پوښتلي دي. د بشري حقوقو فعال او د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست د افغانستان لپاره د خپل خیالونو یا خوبونو په اړه داسې ویل:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسي، عدالت اجتماعي، عدالت
زما خوب یا خیال د عدالت عملي کېدل دي، سیاسي عدالت. ټولنیز عدالت، فرهنګي عدالت، نژادي عدالت او اقتصادی عدالت. په دې معنی چې هر انسان، هر افغان په هر فکر چې وي، په هر تنظیم او هر سیمه، هر مذهب پورې مربوط وي، په هر ژبه چې خبرې کوي، په هر دین چې وي، جوهر او فطرت باید وپیژندل شي او هیڅکله دا پوښتنه ورڅخه ونه شي چې د کوم قوم، کوم تنظیم، کوم مذهب او ژبې
کسب.
د ایران د بشري حقوقو فعاله لومړنۍ مسلمانه او ایرانۍ ښځه چې په 2003 کال کې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه، د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه وایي: زه خیال لرم، زما خیال د انسان د زړه نړیوال کېدل دي، په دې ډول چې هر انسان یو د بل درد او کړاو حس کړي او داسې احساس وکړي چې خپل درد او کړاو دی. زه خیال لرم چې د سوداګرۍ او اقتصاد د نړیوال کېدو پر ځای انسانیت نړیوال شي. شیرین عبادی وایي: دا مهال زموږ دنده ده چې له خیالونو سره فکر وکړو او له واقعیتونو سره عمل وکړو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دی نیوز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی، په بلوچستان کې یوازې د لا درګه کسانو مسله نه ده، بلکې دغه صوبې له مدني وسایلو هم په صحیح توګه کار نه اغستل کیږي یا دغه وسایل په صحیح توګه نه کارول کیږي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې د بلوچستان په حکومت کې شامل ملت پال ګوندونه باید د صوبې د خلکو د حقونو لپاره په زغرده اواز پورته کړي. د دې لیکنې مهم ټکی منور شاه راوروي.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د نیوز ورځپاڼې د پخوانی سینیټر سنا بلوچ لیکل شوې یوه مقاله خبره کړې. نو موړی وایي د پاکستان مرکزی حکومت د 1952 کال راهیسې د بلوچستان صوبې بیلابیل قیمتي وسایل استعمالوي، خو د دې صوبې اوسیدونکي لا هم د ډیر زیات غربت سره مخ دي. سنا بلوچ لیکي: د بلوچستان صوبې نه ګیس، کوئله، تانبا او نور معدنیات وستل کیږي چې ټیکه یې یو شمیر ملکی او بهرنی کمپنیانو ته ورکړل شوی، خو نه د دې صوبې خلک او نه صوبایي او مرکزی پارلیمان ته دغه ټیکو تفصيلات ورکول کیږي. نو موړی وای پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف د خپل صدارت په وخت کې د سندک د تانبه او سروزرو د قانون ټیکا په دوستانه ماحول کې چینتا ورکړي. دا را د هیواد نورو اشرافیه خلکو او ریټایر جرنیلانو د عربو شیخانو ته د بلوچستان بیلابیل برخه په تحفه کې ورکړي چې هغه په کې د مارغانو ښکارونه کوي او په بدل کې دوی ته تحفه او نور مرسته ورکوي. سنا بلوچ وړاندې لیکي: د نړیوال مالی فند یعنی IMF د قوانینو مطابق پکار دي چې د دا راز مهمو قومي لوزنامو معلومات په ډاګه وساتل شي او د هیواد هر وګړی ورته رسایي ولري. خو په بلوچستان کې حالات بدل دي. دلته که څوک د دې صوبې د وسایلو په اړه تفصيلات معلومول غواړي، نو هغه غدار ګڼل کیږي او د هغه خلاف ریاستي پروپاګاندا او کاروي هم کېدلی شي. نو موړې په دې حواله د نواب اکبر بوکتی مثال ورکوي چې د صوبې د وسایلو په سر یې د ریاست سره تعلقات خراب شو او بیا د پوزي عملیاتو پر مهال ووجل شو. سنا بلوچ لیکي: د پاکستان د آئین تر مخه هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته خپل برخان نه ملاويږي او د هغه کمپنیانو چې په میلیونونو ډالر منافع ګټي، د هغه یو معمولی برخه هم د ځایي خلکو د ژوند ښه کولو لپاره نه خرج کیږي. د دې سیمې خلک بنیادي سهولتونه لکه د سکول اوبه، د صحت او د تعلیم د سهولتونو نه هم محروم دي. او د افسوس خبره ده چې د سوی نه راوتلې ګیس د هیواد ټولو برخو ته رسیږي، خو ځایي خلک اوس هم په خشا کوربلوي. سنا بلوچ دی نیوز او ورځپاڼې د دې مقالې په اخیری برخه کې لیکي: پاکستان کې د میاں نواز شریف په مشرۍ کې نوې جمهوریت حکومت په واک کې راغله او بلوچستان صوبه کې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې د ملت پال ګوندونو اتحادي حکومت جوړ شوه. اوس وخت راغله چې د بلوچستان د وسایلو د حق لپاره د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په ډاګه خبري وشي او د دې صوبې په برخه رسیدلې پیسې د ځایي ولس د ژوند ښه کولو لپاره خرج کړي شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د بشري حقوقو نړیوالو ادارو لدې عمله چې د پاکستان نوې ولسی حکومت به په دغه هیواد کې د مرګ په سزا محکوم کسانو ته دغه سزاګانو د ورکولو اجازه ورکي اندېښنې څرګندې کړې دي. اټکل کیږي چې په پاکستان کې شاوخوا 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې دي. پر دې موضوع ډیپلوماټ نومي مجلې یو رپورت خپور کړی چې غټ کې تاسو له ما هارون بچاوري. له امریکا خبریدونکو دی ډیپلوماټ نومي مجلې په یو رپورت کې د ندیم حسن په نوم د وطن کې سلیکل شوی چې وایي له 13-15 کلونو راهیسې د پاکستان په جیلونو کې د مرګ سزا ته انتظار باسي. نوموړی د لاهور ښار په مضافاتو کې د دوو تنو د وژلو په تور کې نیول شوی دی. حسن عدالت ته ویلي چې وسلوال برید ور باندې شوی وو او دا چې د پخپله دفاع کې دغه کسان وژلي دي. یاد تن چې له یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري د یو شخصي وکیل نیولو لپاره پیسې نه درلودې او قضیه یې د یو سرکاري وکیل لخوا عدالت ته وړاندې شوه. ندیم حسن د یادې مجلې خبریالې ته ویلي سرکاري وکیل ترې په رشوت کې پیسې غوښتلې او چې ور یې نه کړې نو کیس یې کمزور پاتې شو او د مرګ سزا ورته واورول شوه. د نوموړي په خبره د جیل چارواکو 15 ځله د مرګ په سزا د عمل کېدلو وارن جاری کړی چې هر ځل ځنډېدلی دی. له هغه راهیسې چې د پیپلز ګوند تیر حکومت د پاکستان په جیلونو کې قیدیانو ته د مرګ سزا په ورکولو بندیز لګولی دی، ندیم حسن د خپل راتلونکي د برخلیک په اړه د دې هیواد د اوسني حکومت پریکړې ته سترګې په لار دی. د مجلې په راپور کې راغلي په 2008 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل یوه وینا کې د قیدیانو د مرګ سزا د عمري بند په هغه د بدلولو غوښتنه وکړه. خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې د ولسمشرۍ دورې په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي ونه کړې شول په دغه لړ کې د قانوني وترهه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کی. مجله زیاتوي اوس چې د پاکستان د ولسي حکومت واک اختیار د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ډلې لاسو ته ورغلې، ښایي د قیدیانو د مرګ په سزا عمل کېدل بیرته پیل شي. د مجلې په راپور کې د ندیم حسن د وکیلې چې د بشري حقوقو قضیه د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کوي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې هیواد حکومت په پام کې لري چې د روان کال تر پای پورې د دې د موکل په شمول 400 قیدیان په دار وڅړوي. مجله کاږي د پاکستان عدالتونو شاوخوا 8000 مجرمان د مرګ په سزا محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان حکومت ته پر دغو سزاګانو د عمل نه کولو لپاره ویلي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې UNDP په مالی مرسته په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د ګرځنده یا موبایل عدالتونو نظام پیل شوی. په پیښور کې د شپږیس مقدمو اوریدنه هم کړې ده. د دې عدالتونو د کار په اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې وو.
په پیښور کې د UNDP په مرسته د موبایل عدالتونو نظام په باقاعده توګه پیل کړی شو او په دې ډول کې د سه‌شنبه په ورځ په پیښور کې د شپږیش مقدمو اورونه وکړې شوه. په دې مهال د دې موبایل عدالت یو جج سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل
غټه فائدہ دا چې خلکو ته آسان، غیر رسمي او ارزان انصاف ملو شي، او دا واحد طریقه ده جوړې جو د پښتو کې وایو د جوړو په بنیاد باندې جوړ شوی یو نظام دی.
شیر بادر نومي یو تن چې د پیښور په پیډیه کې د خپل یو دکان د مقدمې په لړ کې د موبایل عدالت ته راغلی وو. مشال ریډیو ته یې د خپل مقدمې او د دې موبایل عدالت په لړ کې وویل
کیسه مدا سره چې دلته کې د پیډیه کې زما یو دکان ده، کپړې ډیلر ول راغلی ورته به چې وختر له جوړ کا هغه ورته چې لک صبر وکړو نو کلاینټس دی سره په نوی سره شر شور کړی دی، نوی د لاس نیولې د دکان نه بارته استه دی، دکان ته تاله والی نو سپاره مامله کې راغلی وو. نو کدا همیشه لپاره داسې راځي په پټ کې یو ځل په میاشت یو ځل اې په شپږ میاشت کې یو ځل وړې راخه خبره ده. خود کدا اسې داسې د شو شاره پر راغلی نو دومره غلط خرج پدې باندې وشو زما خیال کې دی وسه پیدا نه.
خو بل خو ته د پولیسو لخوا په ډیرو وړو وړو خبرو نیول شوی کسان هم د عدالت ته راوستل شوی وو.
ګندو کاروبار کوي یا چینچی دی نو سره هغه ولاړو اډاکسن باز مال ویل شه راشه دی خو نو بس ویني ولا مو وای چې بس زوتانه لري بوزم نو بس را وسته مجویم والا ما.
خو د دې موبایل عدالت قاضي سید پزلی ودود مشال ریډیو ته وویل چې نن د دې رقم ګرځنده عدالتي نظام لومړی ورځ وا او په دمه دمه به په دې کې حواله راوستل شي چې دا ګرځنده عدالتونه په خټوګه دولس خدمت وکړي.
دا زموږ پایلټ پروجیکټ دی او صرف پېښور کې وسکار کوي. دین علاوه دا موږ ټول صوبې ته ایکستند کوو. کومنګ کوشش وکړو او دا سیستم موږ دلته اډاپټ کوو او خپل د کلچر مطابق ایڈجسٹ کوو نو ان شاء الله دا به موږ ته ډېر فائدې راکړي. په خبره های کورټ د چیف جسټس یو ائیډیا وا هغه د عملی جامه ورکړه او بده کې موږ سره یو انډیبی ډېر مرسته وکړه.
دا یادونه وړل چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم د ګرځنده عدالتونو نظام د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو این ڈی پی پمرستہ د پیښور نه پیل کړی شو او د ججانو په وینا د ګرځنده عدالتونو د نظام به د صوبې نورو برخو ته هم غځولې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنې له امله د پولیو ضد حکومتي کمپاین متاثره شوی دی. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان یو شمېر نور ماشومان په یادې ناروغۍ اخته شوي دي. دا چې ډاکټرانو او دینی عالمان له پولیو یا ګزند څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د سیمې له خلکو څه غواړي، د ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د پولیو یا د ګزند ناروغي اوس هم شته. په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د صحت محکمې د ځایي چارواکو په خبره په سیمه کې وبائي شکل خپل کړی دی. د غراس په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډاکټرانو په خبره پولیو یو داسې ناروغي ده چې ورسره ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور شي. په 400 شبقدر کې د پولیو په مرض کې اخته یو تن وایي:
زما نوم منصور جمال دی، زه د دواړو خپلو مازورم د پولیو په وجه باندې زه تقریبا د یو نیم کال چې ما د پولیو شوړه د هغې نه مخکې ما د سات خوړلي امانه واپس ځای شو د دستونو په ذریعه یا د الټو په ذریعه باندې.
دغه راز په شبقدر کې د پولیو ناروغي وهلي یو بل تن اقرار زاده بیانوي چې څنګه د دغه ناروغي نه متاثر شو.
څلورو کالو به ومه د پولیو راته وشوله تبه کې، ما بیا دا دواړه خپې مړې شوللې. نن هغه وخت کې داسې ماهران ډاکتران وو او نه دا د پولیو سم مخنیوي وو.
په پیښور کې ډاکټر یوسف علي وایي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه د بچ کولو لپاره د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډېر ضروري دي.
د دې لپاره پکار دي چې پولیو چې کومې کترې دي، کومې ویکسین دي، هغه ورکول پکار دي. او سپیشي د 15 کالو نه کم چې کوم ماشومان دي هغه لپاره، خو د ولوپل نه یوې میاشتې نه تر 15 کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه ته د پولیو کتری ورکول دي زیات لازمي ته شو چې دا بیماری زمونږ مزه یې دنیا نه ختم شي. زمونږ کومل کې تر اوسه پورې د دې څه دبا په دې وجه نه کیږي چې موږ خلکو ته د دې باره کې اویر نشي.
نه یوازې ډاکټران بلکې دینی عالمان هم وایي چې شرعي لحاظ سره د ناروغي ضد څاڅکي په ورکولو کې څه قباحت نشته. یو دینی عالم مولانا راحت حسین وایي:
موږ په دې کې داسې قباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه تکنیکي او طبي لحاظ، بلکې د پاکستان په سطح چې ستر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسلي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. موږ ټولو قبایلو ته او ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې دا قطرې دې خپلو بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جون 2012 راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې طالبانو د پولیو په مهم بندیز لګولی دی چې له امله خواوشا 2,60,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې دي. د ځایي خلکو په خبره دوی خپلو بچو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکول غواړي، خو د یارې له امله داسې نشي کولی. ډاکټران وایي پولیو د پاکستان نه د لمینځ وړلو لپاره دا لازمي ده چې ماشومانو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه ته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
د چری کلچرونه د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو، د کوزا محمد اوجن صاحب په میچنۍ سیمه کې ځایي ځوانانو کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی دی. دوی وایي غواړي د ګرمۍ خپلې رخصتۍ د سپورتي فعالیتونو لپاره وکاروي. دا ځوانان زیاتوي د لوبو پر جوړولو کې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې. د سیمې د مشال لیډیو خبریال په دغه اړه نور حال راکوي.
د کوزه محمود ایجنسی په میچنی سیمه کې ځای کرکټ لوبغاړو ټورنمنت جوړ کړی چې پکې شپاړس کرکټ ټیمونه برخه اخلي. دې لوبه کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي چې هغوی په شاړو ځمکو په خپل مرسته د لوبې پیچونه یعنی میدانونه جوړ کړي دي او د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. په دغه لوبه کوونکو کې یو ځوان چې په یو کالج کې استاد هم دی، علي شاد نومېږي، او هغه وویل
مشکلات هر ځای کې خو چې کله کوم یو کس یو کار د جنون نه کوي نو هغه ته به هیڅ داسې مسالې نه راځي. د هر څه نه باوجود موږ چې کوم خپل اغازان انټرټینمنت او خپل چې کوم زمنګ مقصد دی د ټورنمنت نه هغه خامخا سر ته رسو.
ظفر خان هم د کس کورنو محمود جنسی اوسیدونکو دی او هغه وویل د دوه ویشتو کالو راهسه د کرکټ لوبه کوي، سرکاري نوکر دی او په نوکرۍ کې هم ورته د کرکټ د خلوب غاړو په حیثیت کتلی شي.
لاړین خخ لاړین دي خو سہولت نشته مطلب د بدریکو سپټي کله ته واړو بس بیک گراوند نشته نه چنه کېبل.
د خټکی شریف کرکټ ټیم لوبغاړی رحمت الله وای چې سہولتونه ورته نشته، ګنې په دې ځکه چې د کرکټ لوبه لټولو زیاته کیږي او ځوانان ډیر تکړه دي.
دا گراوندونه خاص نشته، بس دا یو گراوند دی، بس لږ باران وشي بس وبو پکې ولاړ خاص. دا خو کلاړی نشته، خو ټرین پکې شته او بس سہولت نشته، دا وجه بس گیم سو خاص د توجه نور کې.
دا ټورنمنت جوړونکو اشراق احمد وای چې هر کال په دې سیمه کې د کرکټ لوبه جوړوي او مقصد یې په ځوانانو کې د خو سرګرمو طرف ته رابللوي.
زالکان شوقین دي د گیم گراوند را سره شته نه صحیح ځای کې چې کم ټایم کې چټه نه شي وغیرہ فارغ ای ار ټایم کوله موږ یو ټورنمنت جوړ دی. ورځو کې موسم داسې کنه چې لګي ورځ معمول مطابق گیم پکې صحیح کیږي.
بیا مو د ځوانانو ستونزې د فټا سیکرټریټ لړخه ټاکلې شوی سپورتس منیجر محمد جنسی سید اختر سره شریک کړل.
اوس موږ ته باقاعده گراوندونه منځري راغلي دا 2013-2014 او پی ایس ایف سره دا کنسلټ کوم موږ بلو سکلو یې پندې دي تل کنسلټ شو کتل یو گراوند موږ لوور سب ډیویژن کې او اپر سب ډیویژن کې بنال نه چې گراوند جوړې سپورتس سامان هم شوه د ایف ایس پی په توګه نو ان شاء الله موږ ضرور کلور د پاره ځای
دا سید اختر په وینا چې د محمود جنسی په هر تحصیل کې به د کرکټ او داسې د نور لوبو لپاره میدانونه او نور سہولتونه ورکول کیږي، خو ولې په دې به وخت لګي او راتلونکي نوې کول لپاره به دا ستونزې هیڅ کله نه وي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د روانه خپرونې د پایښې بوتنځ دی شوی یو د مجید بابرنا یو ور بیا د خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان په غزنی ولایت کې لږ شی به مخکې د پی آر ټی د ودانې مخې ته د ابتدایي معلوماتو له مخې موټر بمی چاودنې لږ تر لږه 15 ملکي کسان ژوبل کړي دي. سیمه کې پسله بمی چاودنې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یو بل د ډزو لړۍ تر څو وخته دوام درلود. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې اوس ډزې ودرېدلې او دغه ودانې بهرنیو ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده. په یاد ولایت کې د امریکا او پولینډ سرتېري ځای پر ځای دي. په تېر یو شواروش کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د تشدد په پیښو کې 11 کسان وژل شوي او 2 نور شوبل شوی دي. افغان چارواکي وایي نن غرمه د هلمند په مرکز لشکرګاه خار کې په یو موټری بمی چاودنه کې 16 تنه ملکي وګړو ته مرګ اوریدلې ده. په کراچۍ کې پولیس وایي د خار په بیلابیلو برخو کې په تیر یو شواروش کې 14 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښې د خار په کارادر بلدیه ټاون لاینزیریا او نورو سیمو کې مخته راغلي دي. د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي ملالی سوزای ته چې په سوات کې د مسواله طالبانو لخوا په ډزو شروع شوي وه، هلند کې د 2013 کال د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو د ادارې مشر یا ډایرکټر جنرل ارشد خان د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د جنگي حالاتو له وجې 3,13,000 کورنۍ د خپلو کورونو نه بېکوره شوي دي او 4,500 سکولونه او د روغتیا 1,200 واړه او لوی مرکزونه تباه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف 3-کلنۍ پروژه په پام کې نیولې ده. عراقی پولیس او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن سهار په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ کې د وژل شو کسانو شمېره یو کم شپېتو ته رسیدلې ده او زیاتوي چې دغو چاودنو د سلو نه زیات کسان جوړ کړي هم دي. ایف پی خبرې جان وایي چې لږ تر لږه دا 11 چاودنې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې شوې دي. د روس وزارت خارجه وایي چې دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لختار برهیمی سره نن د ټلیفون له لارې خبرو کې په شام د غربي قوتونو لخوا د ممکنه حملې په صورت کې د منځني ختیځ د غیر مستقل کېدو په اړه د خپل دریځ یو وارې بیا تکرار کړی دی. تفصیلي امکانات ښکاري چې ګوندې د بشار الاسد رژیم لخوا په عامو وګړو د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال په تور غربي هیوادونه په شام د حملو تیاری کوي، خو شام دا تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو لدیلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري، او ما هارون باچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.